میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته ورجستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. دروختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 900 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 100 او 150 ملي مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د 100 تر 150 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پېښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخه په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادي T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادي ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر اسکوربا استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخ ښه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فریده سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلانې په یوه راټولېدنې کې ادعا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه ښکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدي چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې ادعا کړې وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوې دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړه نه ده ترسره کړي، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټه لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخلي کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې لشبګم ټولګي پورته له خونځي څخه تک نه محروم کړي دي. وسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې غنجونې دي په دوی باندې محدودیتونه او ورځ په ورځ ډېریږي. دغه محدودیتونه لړلې کولای شو چې د مثلاونو د سنفونو بیلوالي د وختونو بیلوالي همدارنګ په دروستیو کې په بدخشان کې د دغه پیخره مستکیدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقینه محصولانې پانتون ته نه دی پریخي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو په خبرونه کې را سره د میرمنو د حقوقو فعال هر یو میرمن نرګس مومند همدارنګ د ظریفه غفاری او د کابل پانتون محصوله ملاله او د ننګرهار د خصوصي پانتون محصوله امینه عزیزی به هم را سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبري وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومند ستړي مشي په خیر غلي خبرونه ته. تاسو راته ک دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسې په خیر اوسې او ردونکو هم خو اوسې. البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرف نارانی ولې تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تا کړو پورې د ستر سنوي زده کړو پورې کې ل پایل کو یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دي چې له بعده مرغه چې د شپږم سنف نه پورته جون د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشوي چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي. دغه تر څنګ سنوي زده کړې دي یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې باندې د الکانو لپاره خلاص دي. دغه تر څنګ کې موږ پانتونونو ته ولاړ شو. د پانتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خوا. البته د څو میاشتې په خوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کو. اول دا چې پانتونونه یوازې پونه کې درې ورځې دي او په دې کې هم څنګه چې تاسو جوابته د کلچنې پانتونونه خلاص شو تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاو خو خپل پانتونونه ناول بیا کله چې پانتونونه خلاص هم شول او دوی پونه کې درې ورځې هم شوي. دا درې ورځې یوازې کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 نه حداقل 15 شاوخانجونی راټول شوې دي او د مختلفو ټایمونو جونی په یو سم کې اچول دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر د 15 چاغل ته د جونو تعداد ډیر زیات کم وو. مثلا اکثرا انجینری او پل تخنیک په دې غو مسله ورشته کې د جونو تعداد ډیر کم وو. نو هغه تر اوسه پورې په کور دي. دغه ترڅنګ
میرمن مومند کداره ته وایي چې دغه د وخت محدودیت نا د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورس کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم د خبرو ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکما چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي. هغه هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونې په یو سنف کې دي. دغه تر څنګ د شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بیکاره دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځې ورته کمیږي او په هنځینه ورته محدود کیږي څنګه چې تاسو جواب ته چې څو تا مخکې د کانکور پاس موینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله به کله چې انجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته پانتونونو ممانعتونه را پایل شو چې دا بیا هم به سدي وګرځي چې د انجونو کاچا را ټیټه کی. نو دا به سدي وګرځي چې انجونو کاچا را ټیټه کی او ورتر بل انجونو ته ستونزه دارا برسېره کی چې د انجونو تعداد په کلي توګه را کم کی او به سدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پورې موږ د انجونو کم تعداد ولرونو. دا نه یوازې دا چې جنونه په ډېر بد شکل د زهني او ناروغي سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی کې په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانې دونکو ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند کدا هم رته پلند ټوک کیو وای چی بل اخره دغه وضعیت کم داسه دوام وکړي مو کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پوهنتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پوهنتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
نا او صبر پسیلا لکانو تمام خجاله ول مول سهار نه تر گرمی پوری ول بیا ورسته لغزینه به هلکان ول هلکان هغه وخت نه ول یم چوان کی اصلا اجازه نه ول بیا چی تایمونه زمنګ دوا ورسنه البته د نیمورات نه تبدیل شول یا وی ول دتا دا وخت هم یو مسل لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مسل د په یو ورځ کې بیا تو کړی چې توه حاله تون تر ډیرو کړی چې تو دې واه توان لري باور وکړي منګه په هنتون ته زو یو ورځ له و بجو نکړم چې ګر څلور بجو کړم په هانتون کې درس وایو. دوه مورس چې موږ رخصت لرو باور وکړي زموږ دمه حتی نه راستي کې ټول ستړي یې دومره زیات درس وو ورځ کې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړو، هم خپل درس سره ته وایو مخکې هم څه ویلې دي. او دوی دا چې موږ کله په هانتون کې د په هانتون دروازه کې د جامو موضوع چې جامې دې لاندې نه وي، اتمن به تو وی تکرای وړي تور وی او همدارنګه چپن کې جګوي چې وګوره تاسو په تنه نه نه تاسو دا نو حتی استاد درول کې محصول خو پرې ده. بیا چې درول کې هم محصولین وخې مخکله لیدلې چې محصول یو رنګه تکرای په سر کړی وي، او دا د ټاکلو کسانو له خوا د بیلچې گزار حتی ور باندې یو ملګری نه تری دي. وقت هم دغه ستونزې د محصلینو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېزه کوي. موږ حضور د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه در شي، همدارنګه د کورنۍ له خوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د یعنې د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په امده کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندی یا پتلون واغوندی، او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي که میرمنې پکشته ځکه تاسو ټول انجونی استي.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وي چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی څنګه نه بیا خو ستې کړې رنګ نه ګوري ورته تختله غدي باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لږ در وړاندې زیاته داخل او تاق بیا علاقه خجنه وي، هغه بیا مثلا په جامع دلاندې وي، حتی دروازې له مخې شړل کېږي بیرته کور ته، او یا د همکار ته اخیستل کېږي، قیدېږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خرابو شرایطو کې یو نجلۍ دې په سختو شرایطو کې له کوره راوځي او بیا دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع نه لاندې دي، بیا چې ورته هم وایي چې یعنې ښه ده نن مې پرېږدي پوهنتون ته خلته سبا ته بیا داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړه شي، یا کور ته لاړه شه یا د کار قیدېږي.
ملالی جانې په لنډو کې دا م راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده، چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي، یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پوهنتون کې هغه ترسره کړي، څومره ستاسو همصنفیانې یا ستاسو ملګري چې پوهنتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پوهنتون ته نه راځي؟
هو دغه محصلین دي، یعنی پانتون مې پرې خدل، یو خدای چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلاتونه مې اقتصادي بحران ما ته شنه چې کولای انجونی چې انجونی دی، یعنی د زکو ته دوام ورکړي، او همدارنګه ځینې کې نه هلي شوی دا وایي چې لپاره درس وایي نو راتل کې معلوم نه دی او معلوم برخې سره مخ یاستو، یعنی وقت هم علاقه به شي لمن ذکر ده.
بیا غوي په کورونو کې ستوند سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خو نه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي، یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه دومره څه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو حتی ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شمېر کوم معنا نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نوی خپل چې بیا دا یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی، حتی زده کوونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی، یو محصل نشي کولای هغه کتاب ځان ته واخلي، هغه چپټر ځان ته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځان ته برابر کړي، که ځان ته اوس رنګارنګ جامپرونه واخلي، یعنی د دې په خاطر ټول رنګ دی واخلي، خو دا یو بیخي جالبه خبره ده.
ملالی جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې ملالی جانې وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوې محصلینې له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلینې چې غواړي د خپلې خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځی انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم، او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم، او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم، او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نجونو باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداز مهمې رانږدې شوې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینو ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي، او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلاس جوړ شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. کنه نو دوی مجبورې دي چې چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د ترما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبورې چې تاسو پوهنتون ته نور راپرې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي، نو هیڅ پوهنتون نو دوی مجبور دي چې د لوړ زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره پاړیکا کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شرط شته
امینه جانې که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کېږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل دا خو په موږ باندې لاوله باندې ځکه زمونږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي نو پوهنتون چې ډېر اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني او بل دا چې د اجاب مسله خو زمونږ محصلینو ته وخت واضح شوي وو چې دوی باید څه ډول اجاب واغوندي نور د ټیکریو په سر باندې نه ځورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کومې جنکیانې چې دوی جلا زده کړې کوي جلا سنفونه لري نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په صنف کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي زموږ په خپله د اسلامیت ښوونکی دی چې موږ ټولو ته وویل تاسو باید ماسک واغوندئ که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دوی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپله نه شم کولی ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما زه بدېږي نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نه شي او یا موږ بېخي د پوهنځونه ځواب نه شو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راوګرځو امینې جانې میرمن غفاري تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلې خپرونې ته تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلې خبرې واورېدې هم د ننګرهار نه د محصلې خبرې واورېدې تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري
ډېره زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنۍ خوب او یوازنۍ هدف د ژوند نه منه کي او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې ښه نو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کېږي رنځول کېږي ولې په افغانستان کې بدبختانه نجونې کله لا هغه وخت نه چې پیدا کېږي مونږ لا هم اکثریت توکې دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کېږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کېدل یې د کورنۍ خوښ نه وي کورنۍ پرې راضي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي محل ته راوځي مکتب ته ځي اوس اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي اوس نو بیرته هغه شی هغه حد ته رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردي بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږئ تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړی یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنی سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پانتونونو کې پنجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولی اقدام نکوی؟ زن پویم تاسو نه هدف افغانان څو دی؟ هغه افغانان چې هغه نه بهر په ټولنه کې
دواړو خواو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون نه زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دالته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي؟ حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو.
زن ګوری، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډنګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کېدي، او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه میرمن غفاري، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مرته وای که چرته دغه وضعیت د ما پیدا کړی تاسو بس دکړو ته د ما ورکې ډیر لند.
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې ته په هر جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو سیمو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو، یوازنۍ هیله ما همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام ورکوو.
امینې جانې، که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اس مغه لري؟
bale tas aglaram
da kha pukhtana ka tas ro tazwab kay che ka tas da kha waziyat nuram tang shi ya da ma bawar kray
mutasifana wo banash makwalay yo khuda che usani waziyat tazgurum hata da kha dispal pulton waziyat talbata زمانه سې د بشې ناره مکړه ده چې کوڅو کې مو سم ما سره دا تشويش چې زمو په دین به څنګه کېږي، په خو کې د طالبانو لډاره چې په ګون ګورم چې کونټین تر اوسه راځي اورېم، او بیا زما په کونټین دغه وخت کې چې کور ته راځم مفهم وي، نو کورنۍ باندې په دغه ډول باندې اجازه نه کی. بل دا چې ورزمکې په خپل پونټین کې د جنکیانو سره د تکیالانو سره خبرې وکړلې، هغه ځکیالانو چې هغه د مقام دورې لخوانه پونټین کې دي، نو هغه دا خبره ما ته وکړه چې دوی اکثره وخت خپل ورسي ساتنه
کوي. ډیره زیاته مننه، کور مو ودان. په دې هیله چې موږ افغان نجونې که هغه په انتون کې دی او که په ښوونځي کې دی، یو ورځ وکولی شي چې په ارامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونونو ته. مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړو د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري، او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ، او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي و. راسره تر بلې خپرونې ښه چلی.